السلام علیکم په پنسان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعته خبری مجلده په خبری راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي په القاعده پورې تړلې ډلې لا هم له وسلو له طالبانو سره اړیکې پالي. ملالی بشیر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی په افغانستان کې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 800 کسان په قصدي حملو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د لغمان چارواکي وایي تیر ماښام ناوخته د کابل جلال آباد پر لویه لاره د کونړ د والي د موټر پر کاروان وسلوال برید سوی دی او ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یوه کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي یوه پیښه رامنځته سوې ده خو جدي زیان یې نه دی اړولی. بشپړه خبرونه د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی په افغانستان کې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 800 کسان په قصدي حملو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې حملې نورې هم زیاتې شوي دي. یوناما ویلي چې د دغو حملو نیمایي مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی. تاوتریخوالی په داسې حال کې زیات شوی چې افغان حکومت او طالبان بین الافغاني خبرو ته چمتووالی نیسي. یوناما له طالبانو او افغان چارواکو غوښتي چې ملکیان په نښه نه کړي او د تاوتریخوالی کمولو لپاره هڅې زیاتې کړي. پر دې موضوع نور جزئیات په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. د لغمان چارواکي وایي تیر ماښام ناوخته د کابل جلال آباد پر لویه لاره د کونړ د والي د موټر پر کاروان وسلوال برید سوی دی. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتسي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیر ماښام د کابل جلال آباد د لویې لارې په اوږدو کې د سرخکانو په سیمه کې سوې ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې چې د ازادي راډیو خبریال ته یې ویلي دي په دغه برید کې خپله د کونړ والي ته کوم زیان نه دی اوښتی خو دوه ساتونکي ټپیان سوي دي. په خوست ښار کې دوه کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوي او په یو بل خبر کې شپږ کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي. د خوست د پولیسو ویاند عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل چې یاد شپږ کسان د ښار په بیلابیلو برخو کې د ناقانونه وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي.
د خوست امنیه کمانډ اړوند قهرمانو پولیسو په دې دوه اونیو کې دیولس کاړیو ماینونو خبر ورکوي چې یاد ماینونه د خوست په مرکز ولسوالۍ کې کشف او خنڅه شوي دي.
په یو بل خبر کې اورو چې نن سهار په خوست ښار کې دوه ځوانان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوي دي. د خوست د ولایتي شورا غړي قمر علي لکڼوال پر خپله فیسبوک پاڼه کې په ښار کې د ترور د وروستیو پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه چې وژل شوي کسان څوک دي او چا دغه برید کړی د خوست سیمه ییزو چارواکو څه نه دي ویلي او تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د ننګرهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې دوه پولیس پکښې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د خوږیاڼیو ولسوالۍ پر سنګاڼي سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې د سرحدي پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او نهه نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي خوږیاڼي په خبره افغان سرتیرو برید پر شا تمبولی او د پوستو د بیرته نیولو تر څنګ یې له لسو زیاتو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سیمې وضعیت ښه دی او د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یوه کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي یوه پیښه سوې ده خو جدي زیان یې نه دی اړولی. د ایران د اټومي ادارې ویاند بهروز کمالوندي ویلي چې دا پیښه د یورانیمو د غني کولو په یوه مرکز نتانس کې سوې ده. د چارواکو په وینا د دې موسسې نوې ودانۍ تخریب سوې خو سنتریفیوژونو ته زیان نه دی اوښتی. د یورانیمو غني کولو دا مرکز د تهران په جنوب کې په 2500 کیلومترۍ کې موقعیت لري. د کمالوندی په وینا په دې پیښه کې چا ته ځاني زیان هم نه دی رسیدلی. نتانز له هغو تاسیساتو دی چې په 2015 کال کې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې تر لاسلیک وروسته د ملګرو ملتونو د انرژي د څارونکو ادارې تر څار لاندې دی. ټاکل شوې د امریکا لوړ پوړي استخباراتي چارواکي نن د نیویارک ټایمز د هغه راپور په اړه قانون جوړونکو ته وضاحت ورکړي چې پکې راغلي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. په دغه راپور کې چې تیره جمعه خپور سو راغلي، د روسیې د پوځي استخباراتو یوې پټې څانګې طالبانو ته دغه انعامونه ورکړي دي. په نننۍ غونډه کې د سی آی ای مشره جینا هسپل او د امریکا د ملي استخباراتو ادارې مشر جان راتکلیف برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل دته د هغه څه په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره پیسې ورکړي. د امریکا د قانون جوړونکو او استخباراتي چارواکو نننۍ غونډه داسې مهال جوړیږي چې په امریکا کې قانون جوړونکو پر روسیې د بندیزونو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. روسیا اوس مهال د دې لپاره د امریکا له یو شمیر بندیزونو سره مخامخ ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. او د امریکا استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړې ده چې پکښې پر هغو ډلو د بندیزونو غوښتنه سوې چې د هانګ کانګ خپلواکي کمزوري کوي. دغه لایحه چې پرون د چهارشنبې په ورځ د رایو په اکثریت تصویب سوه، د چین لخوا د هانګ کانګ د ملي امنیت د نوې طرحې په ځواب کې جوړیږي. د امریکا په لایحه کې د هغو بانکونو مجازات کول غوښتل سوي چې له چینایي چارواکو سره چې د هانګ کانګ د ملي امنیت د طرحې په جوړولو کې شامل و راکړه ورکړه لري. دا چارواکي د چین کمونیست ګوند غړي او هغه پولیس دي چې په هانګ کانګ کې مظاهره کوونکي وهلي دي. د خبرونو پای.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې د امریکا د پوځ وزارت وایي په القاعده پورې تړلې ډلې لا هم له وسلولو طالبانو سره اړیکې لري. یو تحلیلګر وایي
په دې کې شک نشته چې دا د طالبانو صلح د امریکایانو سره یو نوه ستونزمنه کوي، او بیا به په هغه صورت کې به حتی طالبان ونشي کولای چې دغې ډلې پر وړاندې باندې مبارزه وکړي.
په بل راپور کې دا موضوع څېړل شوی چې آیا روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. دا هم وری چې امریکا د ایران رژیم تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې هڅې زیانمنوي. په بهرنۍ موضوعاتو کې وری چې په ایران د ملګرو ملتونو د وسلو د پلورلو بندیز د اکتوبر په میاشت کې پای ته رسیږي، خو د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې دا بندیز وغځوي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په یو نوي راپور کې ویلي چې له امریکا سره د سولې په موافقه کې د طالبانو لجمنې سره سره په افغانستان کې له القاعده شبکې سره تړلې ډلې له دې ډلې سره نږدې اړیکې پالي. په دې راپور کې چې د مارچ تر پایه د څلورو میاشتو امنیتي پېښې رانغاړي او پرون خپور سو، دغه راز ویل سوي چې په افغانستان کې لا هم پر امریکایي سرتیرو له حملو سره ناپایه لیوالتیا موجوده ده. د موضوع تفصیل له احمد تکل نه.
د پنټاګون په نوی راپور کې راغلی دی چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې څنګه په منظم ډول د طالبانو ملاتړ کوي. د افغان حکومت د کمزوري کولو لپاره د طالبانو د ټیټې کچې جنگیالیو سره ګډه هڅه کوي، او لا هم په سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او د لویدیځ پر اهدافو حملو ته ناپایه لیوالتیا لري. د امنیتي ارزونو په دیش پګ میاشتنی راپور کې چې د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته برابر کړی دی، د القاعده د اعلامیو پر بنسټ ویل شوی دی چې په سیمه کې د دې شبکې متحدو ډلو په یو شمیر حملو کې له طالبانو سره مرسته کړې. په راپور کې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړي کول یې سرلیک دی، او د 2019 کال د دسمبر د لومړۍ او د 2020 کال د مارچ تر پایه پیښې رانغاړي، ویل شوی دی چې القاعده د سولې په بهیر کې له وروستیو پرمختګونو سره سره له هم په غالب ګمان د خپل خوندیتوب او ترینینګ په هدف له طالبانو سره توده اړیکې پالي. راپور زیاتوي په افغانستان کې د القاعده اصلي غړي د خپل بقا لپاره هڅه کوي، نو ځکه یې د مشرتابه چارې تر ډیره په هند کې د القاعده شبکې څنګه ته سپارلې دي. پنټاګون وایي په افغانستان او سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او نورو لویدیځو اهدافو حملو ته د دې ډلې لیوالتیا پر ځای پاتې ده، خو د نړیوال ائتلاف د فشار له کبله د دې ډلې ځواک کم شوی او نشي کولای چې د طالبانو له ملاتړ پرته خپل عملیات تنظیم کړي. ځینې څارونکي په دې باور دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته د القاعده د څانګې د حقاني شبکې په ګډون یو شمیر کورنۍ او نړیوالې ډلې تر یو چتر لاندې متحدې کړي دي. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي چې دا کار د امریکایانو او طالبانو د سولې موافقه زیانمنولای شي.
داسې ښکاري چې د طالبانو یو شمیر ډېر مهم افراد د القاعده د غړو سره همکاري کوي، او اوس په تازه وختونو کې دوی داسې یو مشترک ائتلاف باندې کار کړی چې په هغه کې القاعده، داعش، حقانی شبکه، لشکر طیبه او جیش محمدی ټول په ګډه سره کار کوي. په دې کې شک نشته چې دا د طالبانو صلح د امریکایانو سره یو نو ستونزمنه کوي، او بیا به په هغه صورت کې به حتی طالبان ونسی کولای چې دغه ډلې پر وړاندې باندې مبارزه وکړي.
ملګرو ملتونو نږدې یوه میاشت مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده او طالبان لا هم په خپلو کې د زړې ملګرتیا، د ګډې مبارزې د سابقې، ایدیالوژۍ او تاریخي یووالي پر اساس نږدې اړیکې پالي. په راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو پر مهال له القاعده سره منظمې سلا مشورې کولې او ډاډې ورکړی وو چې له دې شبکې سره به تاریخي اړیکې ټینګ وساتي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي وو د القاعده شبکې له 400 تر 600 پورې وسلوال د افغانستان په 12 ولایتونو کې فعال دي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ملګرو ملتونو د راپور کم اهمیت او بل او ویل چې موندنې د امریکا او طالبانو له موافقې په مخکې زمانه پورې اړه لري.
وسلول طالبان د القاعده تر څنګ له ځینو ګوندو هیوادونو سره لکه روسیې او ایران سره هم په اړیکو لرلو تورن سی وی دي. خو آیا روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي؟ تمه ده په دې اړه د کانګرس ځینې غړي نن د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو له چارواکو معلومات ترلاسه کړي. تفصیل له احمد شیبرنه.
تمه ده چې د کانګرس یو شمېر غړي نن د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو چارواکي دغه راپور په اړه معلومات ورکړي چې له تور سره سم ویل کیږي روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وشلو لپاره انعامونه ورکړي دي. دا معلومات په داسې وخت کې ورکول کیږي چې پر روسیې د نویو بندیزونو د لګولو غوښتنې ډېرې زیاتې شوې دي، او ولسمشر ټرمپ او د ادارې چارواکو یې د دې موضوع په اړه چې ولې مناسب ځواب نه دی ورکړی خپل دفاع کړی ده. په واشنگتن کې به په نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر جینا هاسپل او د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د کانګرس یو ډلې ته معلومات ورکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ وویل د روسیې له لوري د طالبانو په لاس د امریکایي فوجانو د وژلو خبره ده د دې لپاره علني نه کړه چې د متحده ایالاتونو د استخباراتو ډیرو چارواکو د دې خبر په کروالي شک کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون رسنیو ته په واشنگتن کې د دې موضوع په اړه وویل په حقیقت کې روسان د افغانستان په چارو کې په دې ډول د نن شپې چې دا د متحده ایالاتونو پر ضد مداخله ده او دا نوې خبره نه ده. نو د کانګرس غړیو چې هغه ورځ وویل چې دوی د خبرې حیران کړی دي، دوی له همغه استخباراتي غړیو سره کتلی دي چې موږ ورسره کتلی وو. پومپیو زیاته کړه که موږ داسې کره معلومات ترلاسه کړل چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي، نو موږ به په جدي توګه ځواب ورکړو. پومپیو په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ چې څرنګه ځواب. په سنا کې د اکثریت مشر مچ مکونل چې په خپل جمهور غوښتونکی دی نن په هغه ډله کې وي چې د استخباراتو له چارواکو معلومات ترلاسه کوي، ده وویل چې دی فکر نه کوي چې د اوازو په سر به له ټرمپ سره چلند کیشي. بل لور ته ډیموکراتانو پر ولسمشر ټرمپ د دې راپور له امله فشار زیات کړی دی. دا راپور لومړی ځل تیرونی نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ګڼو سرچینو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی خپور کړ، او دا پوښتنه یې مطرح کړه چې ولې ولسمشر پر دې موضوع سخت غبرګون نه دی څرګند کړی. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو جمهور غوښتونکو او ډیموکراتانو غړیو د دې اداو په اړه چې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعامونه ورکړل شوي دي کنه دي د نورو اطلاعاتو د ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. په هغو کسانو کې چې د اطلاعاتو غوښتنه یې کړې ده د استازو جرګې مشر د ډیموکرات ګوند غړي نانسي پلوسي هم شامل ده. دې د چهارشنبې پر ورځ وویل که دا تورونه ثابت شي پر روسیې باید سمدستي بندیزونه ولګول شي. جمهور غوښتونکي سناتور چک ګراسلی د سنا غونډې ته پرون وویل که تورونه رښتیا شي دې ته سخت ځواب پکار دی، او زما مطلب ډیپلوماتیک ځواب نه دی. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ اوبراین پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل که چېرته دا تورونه ثابت شي چې رښتیا دي نو ولسمشر به جدي عمل وکړي. اوبراین زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ ته د سیایي وی استازي دا خبره شفایي کړې وه. روسیه او طالبانو دا راپورونه رد کړي دي، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې او یو شمېر نورو رسنیو د یو شمېر امریکایي او اروپایي حکومتي سرچینو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړی دی چې د روسانو له لوري طالبانو ته د انعامونو وړاندیز شوی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
امریکا د ایران رژیم تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې پخلاینې د ټینګښت هڅې زیانمنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ایران افغان وسلول تمویلوي. سفی الله ستانکزی پر دې مسالې راپور جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو او ایران سیالیو په خاصه توګه هغه چې امریکایي چارواکي د ایران لخوا د افغانستان د سولې او پخلاینې د هڅو زیانمنول یادوي تاوده بحثونه پیدا کړي. امریکایي چارواکو تازه یو وار بیا ایران تورن کړی چې په افغانستان کې جنگیدونکو وسلوالو مخالفو ډلو ته پیسې ورکوي او په دې توګه د جګړې دوام غواړي او هڅه کوي لدې لارې د امریکا لخوا د سولې او پخلاینې هڅې زیانمنې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې یوې خبرې غونډې ته په دې اړه وویل، له ډیرو ځایونو د ایران په شمول افغان وسلوالو ته پیسې ورغلي. آن نن ورځ هم ایرانیان هغه څه ته زیان رسوي چې موږ یې په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې په برخو کې د لاسته راوړلو هڅه کوو. وسلوال طالبان چې په خپله دوره کې له ایران سره جوړه نه وه، په دا وروستیو کلونو کې د راپورونو په اساس د ایران له مالي سرچینو او وسلو ګټه اخیستې او تیر یو کال یې آن په ښکاره له یو بل سره اړیکې پاللې او مشران یې له دکاته کړي دي. طالبانو کله هم په رسمي توګه دا نه ده منلی چې له ایرانه یې پیسې یا وسلې ترلاسه کړي، خو دغه ډله تورنه ده چې جنګیالي یې په افغانستان په تیره بیا لویدیځو ولایتونو هرات، فراه او نیمروز کې په ایراني وسلو او پیسو د افغان ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چهارشنبه په واشنگتن کې تر خبري غونډې مخکې د ویډیو کانفرنس للارې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته غږیده او وی ویل چې که د ایران مخونه نیول شي، ګڼو ځایونو له هغې ډلې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته به د جګړې د دوام لپاره وسلې واستوي. ایران به په دې برلاسه شي چې د وسلو په یو یاغي پلورونکي بدل شي او د جګړو د زیاتولو لپاره به له وینزویلا نیولې تر سوریې او د افغانستان تر لرو پرتو سیمو وسلې واستوي. طالبانو چې د ترهګرو ډلو سره یې د اړیکو د پرې کولو هوډ ښودلی، تازه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په څرګندونو تبصره نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې امریکا تورنه کړه چې د سیمې په ناامنیو کې ښکېله ده او د ایران او د دغه هیواد د ګاونډیانو په وړاندې پاروونکي اقدامات کړي.
of the malign US presence and demand its termination.
زموږ د سیمې خلکو په کافي اندازه د امریکا متحده ایالاتونو بدخواهانه حضور تجربه کړی او د پایته رسیدو غوښتنه کوي. آن د امریکا خلک هم کورونو ته د خپلو سرتیرو د ورستنېدو غوښتونکي دي. دا رژیم په ډیرې ناپوهۍ په سیمه کې ایران په لاسوهنو غندي. هو، موږ له خپلو ټولو ګاونډیانو سره تعامل غواړو څو داسې یوه قوي سیمه رامنځته شي چې د هر سیمه ییز یا نړیوال قدرت د بلند پروازیو په وړاندې ودرېږي. د ایران لخوا د افغان وسلوالو د مالی او تسلیحاتي تمویل مسله داسې وخت بیا توده شوې چې اوس تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې چې افغان حکومت او طالبان بین الافغاني خبرې پیل کړي. پخوا هم ویل کېدل چې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په اوج کې د افغانستان ځینو ګاونډیو د خپلو نیابتي ډلو په تمویل سره کوښښ کړی چې د سولې ټوکېدلې هیلې ماتې کړي او خپلې ګټې د افغان جګړې په دوام کې ولټوي.
افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي چې د نورې نړۍ په څیر په افغانستان کې هم د کورونا ویروس د خپرېدو سره د ګرځندوی صنعت زیانمن شوی او له رکود سره مخامخ شوی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان په یوه نوې څېړنه کې ویلي دي چې د کووید 19 ناروغي تر څنګ د نړۍ ګرځندوی ته 3.3 میلیارد ډالر زیان رسولی دی. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي په دې هیواد کې د کورونا ویروس د پیښو له ډیرېدو سره د ګرځندوی صنعت د زیانمنېدو څخه اندېښمن دي. د دغه وزارت ویان صابر محمد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله هیڅ بهرنی سیلانی د افغانستان د تاریخي او لرغونو سیمو لیدو لپاره نه دی ورغلی. نوموړي زیاته کړه،
بدبختانه په دې وروستیو کې د کووېډ 19 د ناروغۍ د ویروس د رامنځته کېدو له امله دغه بهیر په ټاپه باندې ولاړ دی، لکه څنګه چې په نور نړۍ کې پروازونه او تګ راتک باندې همدارنګه افغانستان هم خپل پولي هم د ځمکني تګ راتک پر مخ او هم د هوایي تګ راتک پر مخ باندې تړلې وي.
افغانستان د طبيعي ځایونو ترڅنګ ډېرې تاریخي سیمې او ودانۍ لري چې هر کال ټول نړۍ څخه زرګونه سیلانیان لیدو ته ورتلل. په بامیان کې د بودا مجسمې، د زهاک ښار، د غلغلی ښار، چل ستون او قلعه بربر، په هرات کې جامع جمعات، د هرات تاریخي کلا، منارې او په دې ښار کې د خواجه عبدالله انصاري مقبره، بالا حصار، د سلطان محمود مقبره، په غزنی کې سنایي غزنوي مقبره، په کندهار کې خرقه مبارکه، په بلخ کې د مزار شریف ښار، سخي زیارت، تنګي شادیان او نور په لسګونو بیلګې موندلای شو چې توانیدلې زرګونه مذهبي او تفریحي سیلانیان په افغانستان کې ځان ته جذب کړي. د اطلاعات او کلتور وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې د ګرځندوی صنعت په تیرو وروستیو کلونو کې تر ډېره وده کړې وه او یاد وزارت د خلکو او شرکتونو لپاره چې په دې برخه کې کار کوي ښې اسانتیاوې برابرې کړې. صبر محمد زیات کړه د خصوصي سکتور په برخه کې 1200 زیارتي او سیاحتي شرکتونو ته د فعالیت جواز ورکړل شوی او په دې برخه کې شاوخوا 15,000 کسان په کار بوخت دي. د دغه وزارت چارواکي وایي د کرونا وایروس ترڅنګ ناامنۍ او د افغانستان د لرغونو ودانیو او آثارو په اړه د اطلاع رسونې نشتوالی هم په دې هیواد کې د ګرځندوی د صنعت د وروسته پاتوالي عمده لاملونه دي. د ګرځندوی صنعت د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ملي ناخالصو عوایدو اصلي سرچینه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان یوه څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د ګرځندوی صنعت د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله هیوادونو ته 3,300 میلیارد ډالر زیان رسولی دی. دا راپور چې د کووید 19 او ګرځندوی په نوم یوې مطالعې په نتیجه کې ترلاسه سوی پرون چهارشنبه د سوداګرۍ او پراختیا په اړه د ملګرو ملتونو په یوه کنفرانس کې خپور شو. دا راپور د دریو سناریو لکه 4 میاشتنی، 8 میاشتنی او 12 میاشتنی قرنطین پر اساس جوړ سوی دی. د ملګرو ملتونو دا راپور ښیي چې د نړیوال ګرځندوی صنعت په ځنډیدو سره په هیوادونو کې د کرونا وایرس له کبله د محدودیتونو لګولو ملي ناخالص عواید راکم شوي دي. راپور ښیي چې که څه هم ځینو هیوادونو د دې صنعت په تدریجي پرانستلو پیل کړی خو ډیری خلک له سفرونو ویره لري او یو شمیر هم د اقتصادي بحران له کبله د سفر وست نه لري. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا کنفرانس په دې راپور کې د 15 هیوادونو او سیمو د ګرځندوی صنعت ارزول شوی دی.
آزادی خبری مجله اوري.
په بلخ کې سیمه ایز چارواکي او د ولایتي شورا استازي وایي چې دغه ولایت په زیاتو برخو کې د ناقانونو وسلولو د فعالیت له کبله ناامني زیاته شوې ده. د بلخ ځایي چارواکي دغه وسلول په انسان تښتونه، وسلول غلاو او د عامو وګړو په وژنه تورنوي. مجيب حبيب زئی او په دې اړه نور تفصيل.
په بلخ کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ناقانونه وسلوالو د شتون او د هغوی خود سرانه کړنو په دلیل نامنی پراخه شوې ده. د بلخ والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې ناقانونه وسلوال له ولسوالیو سربیره په مزار شریف ښار کې هم پراخ حضور او فعالیت لري. ښاغلی فرهاد زیاته کړه چې په ولسوالیو کې د نامنۍ له امله سیمه ییز چارواکي نه دي توانېدلي تر څو د ناقانونه او غیر مسؤول وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. فرهاد وویل
د بلخ ولایت شپږ ولسوالۍ په لوړه کچه له امنیتي ګواښ سره مخ دي. په هغو ولسوالیو کې عملا امنیتي ځواکونه او طالبان له یو بل سره جګړه ترسره کوي او دا ناشونې ده چې په دغه ولسوالیو کې له ناقانونه وسلوالو سره مبارزه وکړو.
د بلخ ولایتي شورا غړي هم وایي لسګونه لوی او وړې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې په دغه ولایت کې فعالیت کوي. د یاد شورا مشر افضل حدید ازادي راډیو سره په خبرو کې په بلخ کې شته ناقانونه وسلوال له خلکو څخه په باج اخیستلو، وسلوالو غلاو او همدارس د ملکي وګړو په وژنو تورن کړل. په عین وخت کې د بلخ امنی قومندانۍ هم په دغه ولایت کې د ناقانونه وسلوالو حضور تاییدوي. د بلخ امنی قومندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې غیر مسؤول وسلوال په مزار شریف ښار او هم ټول ولسوالیو کې په غیر قانوني کړنو لاس پورې کوي. هغه وویل دا کسان په نامنۍ او دام وګړو په وژنو کې لاس لري خو پولیس په هڅه کې دي تر څو یې د قانون فعالیت مخاونیسی.
ما در ولسوالی هم افراد مسلح غیر مسئول داریم.
مونگ پا ولسوالیو که هم ناقانون وستوال لرو. دوی دشولگری ولسوالی پا مربوطاتو که یو اونه پخوا دو ماشومان وواجل. ده بلخ پولیس پا حد تکری ترسو ده دوی ده غیر قانونی فعالیت مخاونیسی. مونگ دغه مسئله تا جمعه.
دا پا دست حال که دا چه ترده پخوا هم ده افغانستان پا ولیسی جرگه که ده بلخ استازو اندخنکو ولی وچه دغه ولایت که ده ناقانون وسلوالو شتون د نامنۍ لامل شوی او دا ډلې په انسان تښتونو او وسلوالو غلاو کې لاس لري. موجیب حبیب سی، ازادي رادیو، بلخ.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر ایران د ملګرو ملتونو د وسلو د پلورولو بندیز په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې دغه بندیز وغځوي. بل لوري ته ایران خبرداری ورکړی که داسې وسي د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي له تړون څخه به ووځي. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د تهران او واشنگتن ترمنځ پر ایران د وسلو د خرڅلاو د 15 کلن بندیز د تمدید پر سر ټکر په زیاتېدو دی. ټاکل شوی دی چې دا بندیز په څلورو میاشتو کې پای ته ورسیږي. متحد ایالاتونه غواړي چې د امنیت شورا له لارې دا بندیز وغځوي. تهران سخت مخالفت کوي. د دې بندیز لرې کېدل د ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل مشکل لرو چې د ملګرو ملتو امنیت شورا چینایان، روسان او هر بل شریک هلته وویني چې دا د دوی په ډېره ګټه ده چې له ایران سره مخالفت وکړي، ځکه چې ایران یو ځل هم خپل چلند نه دی بدل کړی. نو موږ هیله من یو چې داسې وشي، پرته له دې چې په ملګرو ملتو کې له یوې پیچلې پړاو تیر شو. دا پرته له څه شکه چې زموږ هدف دی او فکر کوو چې موږ بریالي کېږو. داسې اټکل کېږي چې روسیا او چین چې د امنیت شورا دایمي غړي دي له واشنګټن سره مخالفت وکړي، او د واشنګټن اروپایي متحدان به داسې وړاندیز وکړي چې یو جوړ جاړی پکې وي تر څو 15 کاله مخکینی اټومي تړون یو مخ مات نه شي. واشنګټن د 2013 کال په مې میاشت کې له دې تړونه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. تهران ورو ورو له خپلو شمنو په شا کېږي. اوس تر هغه ډېر یورانیم غني کوي چې شمنه یې کړې وه. د واشنګټن او تهران مخالفت د جون د 13 په غونډه کې ښکاره شو. د امنیت شورا په غونډه کې چې کله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرې کولې، د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له غونډې ووت او خبرداری ورکړ که دا بندیزونه لرې شي، ایران به د وسلو په یوه بد سوداګر بدل شي چې د افغانستان، سوریې او وینزویلا په څېر سیمو ته به چې شخړې پکې دي وسلې چمتو کوي.
د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د لوور موزیم دروازې وروسته له څو میاشتو پرانیستل سوې. د سیند پر غاړه د دې موزیم د لرغونې ودانۍ د جوړېدو چارې د 12 میلادي پیړۍ په لومړیو کې پیل سوې. دغه موزیم د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله بند سوی و. احمد شیبر راپور لري.
د نړۍ د تر ټولو ستر هنري موزیم لوور دروازې نږدې څلور میاشتې بندې وې او د چهارشنبه په ورځ لیدونکو ته پرانیستل شو. په دې موزیم کې د مونالیزا د انځور مخې ته هغسې بیروبار نشته لکه چې پخوا به خلک پرې راپنډ و. د موزیم لیدونکو ته لارښوونې شوې دي چې له یوه بله به لرې درېږئ. تر کرونا ویروس مخکې به دې موزیم ته په تېره بیا په اوړي کې د خلکو څنګ په څنګ کتارونه ولاړ و. موزیم ته تر ننوتو مخکې خلک لاسونه په میکروب ضد موادو لمدوي. دننه ډېر خلک یو ځلې نه پرېږدي. دننه بهر لور ته خلک نه ځي. له یوې خوا به د انځورونو ننداره کوي. پر مځکه یې د لیدونکو لپاره نقشې لګولې دي چې له یوه بل سره واټن ته پام وکړي، او د هوایي ډګرونو د کتارونو په څیرې دو خواوو ته پړې غځولې دي چې خلک یوازې په همدې لاره روان شي. د موزیم رئیس جان لوک مارټنس رویټرز اژانس ته وویل چې د موزیم ساحه پراخه ده، 45,000 متر مربع ده، او پکې 1,500 هنري ټوټې نندارې ته ایښودل شوي دي چې په دې لویه سیمه کې له یوه بله د واټن مراتول سخت نه دي. د کرونا ویروس تر خپرېدو مخکې به د اوړي په میاشتو کې هر میاشت شاوخوا 1,000,000 کسان دې موزیم ته ورتلل چې له څلورو درې برخې بهرنیان وو. مارټینز وایي د کرونا ویروس له امله تر اوسه موزیم ته د ټکټونو د پلورلو له درکه نږدې 45,000,000 ډالر زیان اوښتی دی.
د انسان په بدن د کورونا وایرس پر ضد د یو جوړ شوي واکسین لومړنۍ ازموینې هیلمندي رامنځته کړې ده. نور له سفي الله ستانکزین.
د جرمني ماینز ښار دی چیرته چې بایو انټیک کمپنۍ پکې فعالیت لري. بایو انټیک جرمني کمپنۍ او فایزر امریکایي شرکت د انسان په بدن د یو واکسین د لومړنۍ دورې په آزموینې سره ځینې نښې نښانې لیدلې چې کولی شي دا واکسین د کووید 19 ناروغي په درملنه کې ګټور ثابت شي. د دغو روغتیایي ټکنالوژي شرکتونو مشرانو دا خبره چهارشنبه کړې ده. دغه واکسین آزمایښتي دوره لا نه ده بشپړه شوې. د کووید 19 ناروغي یا کرونا ویروس پر ضد د واکسین جوړولو لپاره 14 ځای نور هم په نړیواله کچه هڅې روانې دي. کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې تر دې دمه څه باندې 15,000,000 انسانان وژلي دي. څو نورو شرکتونو له هغې ډلې مادرنا، کانسینو، بیولوژیکس، انوویو او استرازانکا د کرونا ویروس ضد واکسین په جوړولو لګیا دي. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او تېره اونۍ ویلي چې ښایي د استرازانکا واکسین تر ټولو مخکښ وي. دلته د امریکا په مریلند ایالت کې د درمل جوړولو یو مرکز د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د ریمیډیسیویر درملو په تولید لګیا دی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سه شنبه دغه مرکز ته ورغلی و او وی ویل چې د کرونا ویروس د ناروغانو د درملنې په هدف ترلاسه شوی پرمختګونو ته هیله مند دی. موږ د امریکا متحده ایالاتونو خلکو ته د یو واکسین د تولید په هدف د هیله بخونکو پرمختګونو څخه خبریږو. د کووید 19 ناروغانو د درملنې په هدف د ریم د سیور د مؤثریت ازموینې روانې دي او وارد مخه داسې نښې لیدل شوي چې دا درمل د کووید 19 ناروغۍ پر ضد په خاصه توګه هغو ناروغانو